بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د آل عمران سوره اتم او نهم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم درته خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ربنا إنك جامع صدق الله العلي العظيم.
دلوی خدای پنامه. ای زمونږ ربا، وروسته له دې چې زموږ زړونه دې د ایمان په نور هدایت کړل، نو له حقې باطلو ته مه اړوه، او پر موږ باندې له خپلې خوا رحمتونه نازل کړه، ځکه چې ته ډېر بخونکی یې. ای زموږ خالقه، بی شکه چې ته په هغه ورځ چې په هغې کې هیڅ شک او تردید نشته ټول خلک را یو ځای کوي، په تحقیق سره چې خدای پاک وعده خلافی نه کوي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. ګرانو دوستانو، په سحرنه یو سات خبرونه کې زه عبدالماجد دورانی او زما نور ملګری ساسو په خدمت کې یو. نن د اتوار ورځ یا یک شنبه د 1499 هجری لمریز کال د لنده د میاشتې نهمه د 1442 هجری قمری کال د ربیع الثانی د میاشتې 14 او د 2000 میلادي کال د نومبر 9 نیټه ده. ګرانو دوستانو، نن هم د خبرونې په دوام کې ډومبه د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اورئ. ورپسې د ایران تکړه ایټمی او دفاعي پوه د ترور ته د اسلامي انقلاب د معظم رهبر د غبرګون په هکله سیاسي تبصره اورېدې شي. ورپسې هم د تاریخ پاڼه درته وړاندې کیږي. بیا هم د فلسطین له خلکو سره د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت یوه ځانګړې وینا در اورو، او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم د کورونا له امله د ایران د سینما د دوو مهمو شخصیتونو د مړینې په هکله ځانګړی پروګرام اوریدلی شئ. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه راسره ملو اوسئ، یادونه کوو چې parstoday.com/ps زموږ د ویبسایټ ادرس دی، او له دې نه علاوه زموږ د ایمیل یا برېښنالیک پته داسې ده، pashto99@yahoo.com. نو له یوې وړې شان دمې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر 6 شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونو ته. سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي ډیره د شرم خبره ده چې ځینی د ترهګرۍ په وړاندې نه ودرېږي. ملګرو ملتو، سوریې او حماس غورځنګ هم د شهید فخری زاده وجله غندلې ده. د ایران د خارجه وزارت ویاند وایي سیمه د خپل امنیت لپاره امریکایي ځواکونو ته هیڅ ضرورت نه لري. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له عبدالله عبدالله او د ولسی جرګې له مشر سره ملاقاتونه کړي، او بیګا یوې بلې 14 د کابل ښار لړزولې دی. اوس هم د خبرونو تفصیل ته غوږ شئ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي ډیره د شرم خبره ده چې ځینی د ترهګرۍ په وړاندې له ادرېدو ډډه کوي. محمد جواد ظریف بیګا په یو ټویټ کې ولیکل، بېشکه چې د ایران په ایټمی پوهان باندې ترهګره حمله د یو ترهګر رژیم لخوا پلان شوی او د هغوی د جنایتکارو انډیوالانو په لاس اجرا شوې ده. د ایران خارجه وزیر څرګنده کړه د شرم ځای دی چې ځینی د ترهګرۍ په وړاندې له ادرېدو ډډه کوي او ځانونه زغم ته د بلنې تر شا پټوي. سوریې او حماس هم د شهید فخری زاده وجله وغندله. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر او د حماس د سیاسي دفتر مشر بیګا د ایران له خارجه وزیر سره په جلا جلا ټلیفوني خبرو کې د ایران د ایټمی او دفاعي پوه محسن فخری زاده ترور وغنده. فیصل المقداد او اسماعیل هنیا له محمد جواد ظریف سره په ټلیفوني خبرو کې د شهید فخری زاده د وجلې په غندلو سره د ایران له حکومت او ولس سره د سوریې او فلسطین د ولسونو غمرازی څرګنده کړه او تسلیت یې ووایه. له دې مخکې د قطر د بهرنیو چارو وزیر هم خپل ایرانی همرتبه ته په ټلیفون کولو سره د شهید محسن فخری زاده ترور غندلی و. له بلې خوا د ترکیې د پارلمان مشر هم په یو لړ څرګندونو کې د ایران د ایټمی او دفاعي پوهان ترور غندلی او دای یو ترهګر اقدام بللې ده. یاد دی وی چې د ایران ایټمی او دفاعي پوه محسن فخری زاده د تیر جمعې په مازیګر د تهران ولایت د ماوند ولسوالۍ په آب سرد سیمه کې په یوې ترهګر حمله کې شهید شه چې دغه بزدلانه کار ډیر نړیوال خبرګونونه راپارولی دي. د ملګرو ملتو ویان بیگا د ایران د اټمی او دفاعي پوهان د شهید محسن فخریزاده ترور وغنده. سټیفن دوجاریک د شهید محسن فخریزاده د وجل په خبرګون کې وویل ملګری ملتونه هر ډول ترور او غیر قانوني قتل غندي. د ملګرو ملتو ځانګړي ریپورټر اګنس کالامارډ هم وړمشپا د شهید محسن فخریزاده د وجل کېدو په خبرګون کې په خپلو ټویټونو کې ټینګار کړی و چې لپولو بهر هدف منې وجلې د بشري حقوقو د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتو د منشور خلاف ورزي ده. د بلې خوا په پاکستان کې د ایران سفیر وایي د ترور د آمرانو او عاملانو د سزا حق محفوظ دی. د پاکستان لپاره د ایران سفیر وویل د ایران د غوره اټمی او دفاعي پوهاند د وجلې د عناصرو معلومول او سزا ورکول د نړیوالو قوانینو له مخې د ایران د اسلامي جمهوریت روا حق دی. د ایرنا د خبر له مخې سید محمد علي حسیني پرون د شهید محسن فخریزاده د وجلې په خبرګون کې ویلي دي د ایران اسلامي جمهوریت له نړیوالو قوانینو سره سم تیریګرو ته سزا ورکوي. حسیني پر خپل ټویټر لیکلي ایران به د شهید فخریزاده د بزدلانه وجلې د اصلي عاملانو په پیژندنې او د نړیوالو قوانینو له مخې ورته د سزا ورکولو په لړ کې له خپل روا حق څخه خامخا ګټه پورته کړي. سیمه د خپل امنیت لپاره امریکایي ځواکونو ته هیڅ ضرورت نه لري. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان وویل لویدیځه آسیا د خپل امنیت د تامینولو لپاره د امریکایي پوځیانو ته بیخي ضرورت نه لري. سعید خطیبزاده د افغانستان آریانا نیوز چینل ته په مرکه کې زیاته کړه په افغانستان باندې د امریکایي پوځي حمله یو څرګند او غیر قانوني تیری و او دا څه چې نن سبا په دې هیواد کې او سیمه کې لیدل کیږي د امریکې د پوځي برید سپیرې پایلې دي. هغه زیاته کړه د افغانستان حکومت ته د ایران نظر د امریکې له نظره بیخي بدل دی چې له شلو کالو راهیسې له افغانستان سره د یو نیواګر ځواک سلوک کړی دی. د ایران د خارجه وزارت ویان څرګنده کړه امریکې په پټه او د افغانستان د حکومت په غیر موجودګۍ کې له طالبانو سره د دغه هیواد د راتلونکي په حق له مذاکره وکړه، خو د دې په اپوټه له طالبانو سره د ایران خبرې اترې بیخي څرګندې او رڼې او د افغانستان د مرکزی حکومت په خبرتیا سره دي چې د طالبانو په کنټرول کې د ځینو سیمو په شمول د ګډو پولو د امنیت په شان معلوم موضوعات پکې څېړل کیږي. هغه زیاته کړه چې امریکا د سیمې په هیڅ کوم ځای کې په سم نیت او موخو سره نه ده دیره شوې او دا په داسې حال کې دي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت حکومت او ولس د خپل هیواد د چلولو توان لري. عزیزانو دا خبرونه له تهران رادیو او د افغانستان ولسمشر او د ملي مصالحې د عالي شورا مشر په خپلو کې ملاقات کړی او د هیواد د وروستیو مهمو بدلونونو په هکله د نظر تبادله وکړه. اوا خبری ایجنس لیکلی چې په قطر کې د افغانانو او طالبانو ترمنځ د صلح د مذاکراتو په بهیر کې بندون د ناامنۍ او دوام د طالبانو د بریدونو پراختیا او پرله پسې چودنې او د افغانستان د صلح په ټینګښت کې د سیمې د هیوادونو رول د اشرف غنی او عبدالله د بحث وړ مهم موضوعات و. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی پرون وویل چې مازیګر په کابل کې ترسره شوې دغه کتنه کې د ملي مصالحې د عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله ترکیه ته د خپل ورستی سفر په حقله ولسمشر غنی ته معلومات ورکړل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی همداشان د دغه هیواد د ولسی جرګې یعنی پارلمان مشر میر رحمان رحمانی سره په ملاقات کې د حکومت او پارلمان ترمنځ د لا زیاتې غږملتیا او ملګرتیا د لارو چارو جاج واخیست. د افغانستان ولسمشر مانه په یو خبر پانه کې ویلي په دغه کتنه کې چې پرون تر سره شو د چارو د پرمخ بیولو لپاره د دغه هیواد د حکومت او ولسی جرګې ترمنځ په غږملتیا بحث او د نظر تبادله وشوه. محمد اشرف غنی په دغه کتنه کې خپلو لسو تنو وړاندیزي وزیرانو ته د باور رائے د ورکړې او د ملګرتیا د زیاتولو په لړ کې د لارو چارو په حق له د موافقې په وجه د ولسی جرګې قطره ونه وکړه. عزیزانو په ننګرهار ولایت کې 15,000 کیلوګرام نشئیز مواد سوځول شوی دي. نو په دې هکله زموږ د خبريال را لېګلی ریپورت ته وښیه.
په ختیځ ولایت ننګرهار کې نږدې 25,000 کیلوګرامه نشئی توکي وسوځول شول. د ننګرهار والی ضیاءالحق امرخیل د دغه نشئی توکو د سوځولو پر مهال خبریالانو ته وویل د ننګرهار امنیه قوماندانۍ پولیسو وکولی شول چې د یو کال په موده کې په 1512 بېلابېلو قضایاو کې 4,590 کیلوګرامه نشئی توکي کشف او ترلاسه کړي. نوموړي وویل د دې نشئی توکو په تړاو پولیسو 1520 تنه او 214 ارادي نقلي وسایط هم نیولي دي. ننګرهار والی وویل د نشئی توکو له دغو قاچاقړونکو څخه 250 میله سپکه او درنه وسله او همدارنګه زرګونه فیره مرمۍ هم ترلاسه شوې دي. ننګرهار والی وویل افغان حکومت د نشئی توکو پر وړاندې مبارزې ته ژمن دی او هیچا ته به د نشئی توکو د کښت تولید او قاچاق اجازه ورنه کړي. پر همدې مهال د ننګرهار امنیه قومندان جنرال غلام سنایی سنګزی وویل په دې نشئی توکو کې 1522 کیلوګرامه هیروئین، 79 کیلوګرامه تاریاک یا اپین، 1,050 کیلوګرامه خام چرس، 1,215 کیلوګرامه هغه کیمیاوي مواد چې د نشئی توکو په پروسس او تولید کې کارول کیږي، 8,930 کیلوګرامه د تاریاکو تخم، 890 لیتره الکولي مشروبات او دغه راز 45 کیلوګرامه نور ډول ډول نشئی توکي شامل دي. ننګرهار کې چې یو مهال د نشئی توکو د تولید او قاچاق له پلوه په هیواد کې دویم ځای خپل کړی و، داسې مهال دا نشئی توکي سوځول کیږي چې تر ډیره بریده په دې ولایت کې د نشئی توکو د کښت او تولید مخه نیول شوي، خو دې ولایت او له دې ځایه نورو سیمو ته یې قاچاق غلو سم په پراخه کچه ترسره کیږي. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
خبرونو دوام ته غوږ شئ. کابل کې بیګا بیا 14 شوې ده. د کابل د پولیسو وایان فردوس فرامرز وویل چې تیر ماښام کابو شپږ بجې د کابل ښار په دیوان بیګي سیمه کې په یو ګاډي کې د مقناطیسي بم 14 وشوه. د 14 ځینې شاهدان وایي چې په دغه پیښه کې د کابل ښار د 15 امنیتي حوزې کومندان زلمه زخمی شوی دی. پرون سحر هم په کابل ښار کې د دوو پرله پسې 14 له امله لږ تر لږه 9 کسان زخمی شوي وو. د دغه 14 پړه تر اوسه چا نه ده منلې. او په افغانستان کې د امریکې د پوز لس اډې د دغه هیواد له ترهګرو پوځیانو خالی شوې. واشنگټن پوسټ خبر ورکړی چې دا پریکړه له افغانستان د امریکایي پوځیانو د ایستلو لپاره د قطر په دوحه کې د امریکې او طالب ډلې ترمنځ د څو میاشتې مخکې موافقې له امله شوې ده. خبر زیاتوي چې د امریکې د پوځ تړل شوې اډې د افغانستان په اوروزګان، هلمند، لغمان، پکتیا، ننګرهار، بلخ، کابل، فاریاب او زابل ولایتونو کې دي. خو له افغانستان د امریکې د دغو ترهګرو پوځیانو د وتلو په هکله لا کوم رپورټ نه دی ترلاسه شوی او د افغانستان کوم رسمي سیاسي او پوځي چارواکي هم د امریکایي پوځیانو لشتونه د دغه هیواد د پوځي اډو د خالی کېدو په هکله نظر نه دی څرګند کړی. د خبرونو پای. دا تهران ده، د ایران د اسلامی جمهوریت غک.
سیاسی تبصره.
د ایران د ستر اټمی او دفاعي پوه وجلتا د اسلامي انقلاب د معظم رهبر غبرګون زمونږ د سیاسي تبصرې عنوان دی، نو پام ورته وکړئ. د تیرې جمعې ورځې په مازیګر د نومبر په 28 نیټه په یو ترهګر اقدام کې چې د ایران د اټمی او دفاعي پوه د شهادت سبب شو، یو ځل بیا وښودله چې د ایران دښمنانو امنیت او د علم او پوهې بنیادونو ته چې د ایران د ولس د قدرت ستنې دي گزار ورکول د خپلو جنایتکارو اهدافو په سر کې ګرځولی دي. د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی پرون په یو پیغام کې د ایران د تکړه اټمی او دفاعي پوه محسن فخریزاده په شهادت او فقدان د مبارکۍ او تسلیت په ویلو سره د دغه جنایت د کوونکو او حکم ورکوونکو په قطعي سزا کولو د دغه شهید د علمي او تخنیکی هڅو د دوام په ضرورت ټینګار وکړ. د اسلامي انقلاب ستر لارښود زیاته کړه، دغه مخاور ایټمی او دفاعي پوه چې د جنایتکارو او سخت زړو جنایتکارو د تالی څټو په وسیله شهید کړی شو، خپل ګران او قیمتي ژوند د خپل لویو علمي هڅو په خاطر د خدای په لار کې قربان کړ او د شهادت لوړ مقام د هغه الهي انعام دی. د ایران دښمنانو په وروستیو کلونو کې له مختلفو انتخابونو په استفادې او په بیلابیلو پلانونو او سیاسي اقتصادي دفاعي ستراتیژیو همداراز د ناامنیو په جوړولو او د ایران د صلح ایزو ایټمی او علمی پروژو په فعالیتونو من جمله په نتنس کې چې د ایټمی انرژي د نړیوال آژانس تر پوره څارنې لاندې ایټمی سایټ دی، د ناامنۍ او ورانکارۍ په کولو سره پراخې هڅې وکړې چې په خپل ګمان ایران تسلیمېدو ته مجبور کړي. خو د ایران ولس په ټولو ډګرونو کې وښودله چې د واقعي اقتدار او ترقۍ لایق دی. د ایران د لوی ایټمی او دفاعي پوه شهید فخری زاده ټیرور د دې حقیقت ښودونکی دی چې د اسلامي ایران دښمنان په ډیر تر ډیره اقتصادي دباو سره خپل هدف ته ندی رسیدلې. له تیر کاله او د جنرال سلیمانی له شهیدولو وروسته زیات تر زیاته امنیتی دباوونو ته مخه کړې ده. البته د ترهګرو دولتونو او سازمانونو لخوا د ترور په شان بحرانونه کومه نوې خبره نه ده. شهیدان مجید شهریاری، مصطفی احمدی روشن، مسعود علی محمدی او داریوش رضایی نژاد هم د ایران ایټمی پوهان و چې د ترهګرو عواملو لخوا شهیدان کړی شول. دغه وجلې او له ایټمی پوهې د ایران د بې برخې کولو لپاره هلې ځلې او د شلوونکو اقتصادي بندیزونو زیات نه زیات فشار د دې ښودنه کوي چې دښمنان په هر ځای او هر وخت کې د ایران په کمزوري کولو پسې وو او هم هغه راز دغه هدف تعقیبوي. حقیقت دا دی چې هغوی ایران ته د تاوان رسولو لپاره په هیڅ اقدام سرپه نه کوي. ځینې شواهد ښودنه کوي چې د امریکې چارواکي چې د مذاکراتو میز ته د ایران د راښکلو ارمان یې نه پوره کېدونکي لیدلې، په دې وخت کې د نوو جنجالونو د جوړولو لپاره پلانونه کوي او په همدې لړ کې په ملګرو ملتو کې د ایران استازي مجید تختروانچی امنیت شورا ته په استول شوي لیک کې د ډونلډ ټرمپ د ولسمشرۍ په پاتې موده کې د صهیونیست رژیم او امریکا د بې پروا اقداماتو په هکله خبرداری ورکړ. دغه شان ترهګر خوځښتونه چې په حقیقت کې په دفاعي ډګرونو کې د ایران له دفاعي طاقته د دښمنانو د ویرې ښودونکي دي، د ایران د علمي او دفاعي قدرت او پرمختګ مخه نشي نیولې. شهید فخری زاده چې په خپل برکتناک عمر کې یې ډېر خدمتونه کړي وو وکړای شول چې د هیواد دفاعي توان تر قابل قبول حالت ورسوي. لکه څنګه چې د اسلامي انقلاب د مشر په پیغام کې هم ټینګار شوی دی، کومه لاره چې د شهید فخری زاده په شان کسانو پیل کړې ده هیڅ کله به ونه درېږي او دغه ترهګر جنایتونه به هیڅ کله بې ځوابه پاتې نشي. د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اورېدونکو، په دې هیله چې تر دې دمه مو زموږ خبرونه د پام او خوښي وړ ګرځېدلې وي، عزیزانو په دوام کې هم له معمول سره سم د تاریخ پاڼې اورېدو ته بلنه درکو.
د تاریخ پاڼه ډیر عزتمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه و منی. عزیزانو اوس هم د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. دوستانو، لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د اتوار ورځ یا یک شنبه د 1499 هجری لمریز کال د لندۍ د میاشتې نهمه نیټه ده چې د 1442 هجري قمري کال د ربیع الثانی یا دوهمې خورده میاشتې له 14 او د 2000 میلادي کال د نومبر له 9 نیټې سره برابره ده. 1223 کاله پخوا د 213 هجری قمری کال د ربیع الثانی د میاشتې په 14 نیټه په ابن هشام مشهور یو لوی عرب تاریخ لیکونکی ابو محمد عبدالملک بن هشام وفات شو. ابن هشام د عراق په جنوب کې په بصره ښار کې وزیږید او د خپل ژوند ډېرې ورځې د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د ژوند په اړه په مطالعه کې تیر کړی. هغه د نحو د علم مشهور استاد وو او د شعر له ادب سره یې هم آشنایی درلوده. خود ابن هشام د شهرت اصلي لامل د نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم د ژوند په اړه د السیره النبویه کتاب تالیفه ول دی چې د هغه په نوم سیره ابن هشام بلل کیږي. دغه کتاب د حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم د ژوند په اړه له مهمو سرچینو څخه شمیرل کیږي. وو یا کال پخوا د 1943 میلادي کال د نومبر په 9 نیټه د مارشال تیتو په مشرۍ د فاشیستي یوګوسلاویا پر ضد ازادي غوښتونکي جبهه جوړه شوه. د دغه سازمان چریکانو د جرمني ځواکونو لخوا د ایټالیا د نیونې په وخت د جرمني ځواکونو ته سخت ګوزارونه ورکړل او په 1944 میلادي کال کې د شوروي سره پوز په ملګرتیا له خپلې خاورې جرمني ځواکونه وشړل. د جرمني ځواکونو له وتلو وروسته مارشال تیتو په یوګوسلاویا کې واک ته ورسېد او جنګ وروسته یې لومړنی حکومت جوړ کړ. دریاویا کال پخوا د 1940 میلادي کال د نومبر په 9 نیټه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې په کم اکثریت د یهودانو او فلسطینیانو ترمنځ د فلسطین د مځکې ویش ته رایه ورکړه. دغه ظالمانه او غیر منطقي پریکړه لیک د لویدیځو هیوادونو په تېره بیا د امریکا او سیونیستي رژیم د ملاتړونو تر نفوذ لاندې وشوه. د ملګرو ملتونو د دغه مصوبې پر اساس د بیت المقدس سیمه نړیواله اعلان شوه. د فلسطین د ویش پریکړه لیک چې د فلسطین په خاورو یې یو سیونیستي حکومت جوړېدو ته رسمیت ورکړ، د عربو او مسلمانانو غوسه او د سیونیستانو خوشي په ځان پسې درلوده. انګلستان د ملګرو ملتونو له طرحې سره د مخالفت په پلمه خو په اصل کې د سیونیستي رژیم جوړېدو ته د شرایطو د برابرولو په موخه خپل ځواکونه د 1943 میلادي کال د مۍ په 15 نیټه له دې ټاټوبې وویستل. د انګریزانو له وتلو سره سم لاسي وروسته سیهونستانو د انګریزانو له وتلو سم لاسي وروسته سیهونستانو د انګریزانو لخوا خالی کړل شوي پوځي مرکزونه ونیول او د فلسطین په خاوره یې د سیهونستي رژیم جوړېدا اعلان کړه. له دغو اقداماتو وروسته د عربو او سیهونستانو لومړۍ جګړه ونښته. د نومبر 9 نیټه د هغه تاریخي ظلم او ناانصافۍ له امله چې د فلسطین د خلکو پر ضد د ډیموکراسۍ غواړو ادعا کوونکو لویدیځو حکومتونو رامنځته کړه، د فلسطین له مظلومو خلکو سره د پیوستون نړیواله ورځ نومول شوې. او لننه د لندې نهمه نیټه د یو ژمن شیعه عالم او متفکر شیخ مفید د درنښت ورځ ده. د شیعه تاریخ د ډیرو ویاړونو او روښانو بدلونونو څخه ډک دی. هغه بدلونونه چې د ژمنو عالمانو او پوهو متفکرینو په ذریعه رامنځته شوي دي. په دغه منظومان کې 4 هجری قمری پیړۍ د شیعه تاریخ فتح الفتوح دی، هغه مهال چې د غلوی متفکر د اسلامي معارفو څخه دایرة المعارف جامع تدوین کړ چې نږدې 500 کاله د مسلمانانو د علمي، فکري او کلتوري ډګرونو بیرغوال وو او بالاخره کار دې ځای ته ورسېد چې دوست او دښمن د هغه ستاینه کوله او قلمونه یې واخیستل او د هغه په تمجید او تعریف سره هغه ته مفید لقب ورکړ. نو د لندې نهمه نیټه د شیخ مفید د درنښت ورځ ده. د فلسطین له خلکو سره د پیوستون نړیواله ورځ. د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مو ومنئ. په دې ځانګړې وینا کې له سیهونستانو څخه د نړۍ د سترو قدرتونو د هر اړخیزو ملاتړونو سره سره د فلسطین د آزادۍ د ارمان د ژوندي ساتلو او د فلسطین له خلکو سره د پیوستون د نړیوالې ورځې په توګه د نومبر د 9 نیټې د نومول کېدو د وجوهاتو څېړنه کوو. په دې هیله چې ستاسو د خوښې او استفادې وړ وګرځي. یادونه کوم چې دغه پروګرام زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو حضور ته وړاندې کوو.
خوږو دونکو د نومبر د 9 نیټه د ملګرو ملتونو د ادارې په کال هنداره کې د فلسطین له خلکو سره د پیوستون نړیواله ورځ نومول شوې ده. هر کال په بیلابیلو دلایلو ځینې ورځې د فلسطین د دغه هیواد د خلکو د بیت المقدس ټاټوبی په نامه نومول کیږي. سو د فلسطین د خلکو مظلومیت او د صهیونیستانو لخوا د دغه هیواد نیواک هیر نه کړی شي. د نومبر د 9 نیټه همدا شان یوه ورځ ده، خو په دې توپیر سره چې دغه نیټه د ملګرو ملتونو لخوا د فلسطین نیواک ته د رواوالي ورکولو د ترخی ورځې یادونکې ده. د ملګرو ملتونو عمومي سملې د 1999 میلادي کال د نومبر د 9 نیټه له فلسطینیانو او ازادۍ او خپلواکۍ ته د رسېدا لپاره د هغوی له مبارزو سره د نړیوال پیوستون په هدف سره دغه ورځ د فلسطین له ولس څخه د نړیوال پیوستون د ورځې په توګه ونموله. په حقیقت کې ملګرو ملتونو د صهیونیستانو د نیواګرۍ د پاکولو او پیکا کولو او د اسرایلو جاري رژیم ته د راوالي د ورکولو په هدف سره د نومبر د 9 نیټه له فلسطینیانو څخه د پیوستون نړیواله ورځ نومولې ده. د ملګرو ملتونو عمومي سملې د 1940 میلادي کال د نومبر په 9 نیټه د یو سل یو اتیایم پریکړه لیک به تصویبولو سره چې د فلسطین د ویش په پریکړه لیک مشهور دی صهیونیستانو ته د فلسطینی ټاټوبي د نیواک وړومبنۍ جزتنامه ورکړه. هغه پریکړه لیک چې په ظالمانه توګه یې د فلسطین ټولنه او ټاټوبي درې ټوټې کړ او د فلسطین د تاریخي ټولنې په یو برخې او دغه ولس د پلار نیکونو په کور کاهول سترګې پټې کړې دي او هغه صهیونیستانو ته ورو بخښله. د یو سال یو اتیایم پریکړه لیک له مخې فلسطین په دوو برخو ویشل شو او عمومي سملې یوه برخه د یهودو د هیواد او حکومت جوړولو ته وبخښله او بله یې د فلسطین هیواد او حکومت لپاره په نظر کې ونیوله. که څه هم د فلسطین د ویش نه عادلانه پریکړه لیک د فلسطین په فلسطینی والی او د دغه خاورې په تاریخي مخینې باندې په سترګو پټولو نیمایي فلسطین د فلسطینیانو لپاره او نور نیمې د صهیونیستانو لپاره په نظر کې ونیو. خو د 1948 میلادي کال په مئی میاشت کې صهیونیستانو د فلسطین اصلي اوسیدونکو ته هم د هغه د نیمایي خاورې بلاول هم ونه زغمل او د فلسطین په نیواک سره تر ننه پورې د خپلواک فلسطینی هیواد د جوړېدا مخه نیولې ده. د فلسطین له خلکو سره د پیوستون د نړیوالې ورځې د خبر پاڼې له خپرولو د ملګرو ملتونو د عمومي سملې مقصد دی، یا نه یوازې د فلسطین له ولسه ملاتړ نه دی پاتې شوی، بلکې په حقیقت کې په دې اعلامې سره په یو ډول د فلسطین په ولس باندې روان ظلم باندې د تایید ټپه وهلې ده. په بله وینا د 1900 میلادي کال د نومبر د 9 نیټې خبرپاڼه په 1940 میلادي کال کې د دغه سازمان د نومبر د 9 نیټې د یو سل یو اتیایم پریکړه لیک تاییدیه ده. یعنی ملګرو ملتونو د 1900 میلادي کال په بیانیې سره غوښتلی دی چې په فلسطین باندې د اسرایلو نیواګرانه او غیر قانوني موجودیت یو ځل بیا تایید کاندي.
ملګری ملتونه په بیخي بیله توګه او د خپل منشور په پوټه اسرائیل د یو خپلواک هیواد په توګه ومنل. ملګرو ملتو په ډیر چټکتیا سره او په نامتعارفه توګه د اسرائیلو غړیتوب ومانه. دا په داسې حال کې و چې دغه غړیتوب یې مشروط کړ چې په خپل ډول کې بې مخینی دی او له هغه وروسته هم هیڅکله نه دی تکرار شوی. اسرائیل په داسې حال کې د ملګرو ملتو غړی شو چې د دغه سازمان د منشور د څلورمې مادې د وړومبۍ بند له مخې د غړیتوب په هیڅ کوم شرط باندې پوره نه دی. دغه بند د یو حکومت ځانګړتیاوې د په تعریف شویو سرحدونو سره د یو معلوم ټاټوبی درلودل ګڼي چې هغه وخت اسرائیلو معلومې پولې نه درلودلې. همداشان یو حکومت باید دایمي نفوذ او ولس ولري چې اسرائیل په دغه شرط هم پوره نه و. یو دولت باید خپلواکه حکومت ولري، حال دا چې اسرائیلو په هغه وخت کې دغه څیزونه هم نه درلودل. د ملګرو ملتو د منشور د څلورمې مادې له نظره د یو حکومت بله او ډیره مهمه ځانګړنه په یو ټاټوبي باندې واکمني، یعنی د یو قلمرو د کنټرولولو توان دی چې په هغه قلمرو کې د نړیوالو اصولو د اجرا ضمانت ورکړي. دا په داسې حال کې و چې اسرائیل تر د ننه پورې د دغه ځانګړنې او شرطونه نه دي رسېدلي. اسرائیل په دې ټولو کلونو کې یو جنګ غواړي او جنګ جوړونکي رژیم پاتې شوی دی او په سوله غواړو کې نه شاملېږي. اسرائیل په دې ټولو کلونو کې د ملګرو ملتو د منشور ډېرې ژمنې ماتې کړي دي او د هغو د اجرا لپاره یې هیڅ اراده او نیت هم نه دی ښودلی. ملګرو ملتو د دغه سلطه غواړو د اسرائیلو د جعلي رژیم د ملاتړو او همداشان د عربو د پیلو او مرتجه حکومتونو په ملاتړ او لارښوونې سره د یو لړ قوانینو د برابرولو او د غیر انساني او غیر قانوني مصوبو د تصویبولو له لارې غاصبانو او پردیو ته د فلسطین د سپیڅلې ټاټوبي او د خلکو په وربخښلو سره د ظلم د دوام موندلو زمینه برابره کړې ده. میلیونونه یې بې کوره شوي فلسطینیان پس د څه باندې و لسیزو لتیره دا لا اوس هم د سوریه، لبنان او اردن په کمپونو کې په ډیرو بدو حالاتو کې ژوند تیروي. په بیت المقدس او لویدیځ غاړې کې د صهیونیست میشتو خارګیو جوړول په چټکۍ سره دوام لري. صهیونیستانو د فلسطین د خلکو کورونه مصادره کوي څو د ختیځ قدس او لویدیځ غاړې د اوسیدونکو په بې کوره کولو سره هغوی کډه کولو ته مجبور کړي.
خوږ ریدونکو، د اسرائیلو نیواګر رژیم ته د راواوالي د وربخښلو لپاره د صهیونیستانو او د هغوی د امریکایي او اروپایي ملاتړو له هلو ځلو سره سره د فلسطین د ازادۍ ارمان لا هم ژوندی دی. په تیرو څلورو کلونو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د صهیونیستانو له نیواګرۍ په ملاتړ کې ډیر کارونه ترسره کړل. د اسرائیلو د جعلي رژیم د پلازمینې په توګه په رسمیت د بیت المقدس پیژندل او تل ابیب څخه بیت المقدس ته د امریکا د سفارت منتقلول په دغو اقداماتو کې شامل وو. د اسرائیلو له نیواګر رژیم سره د رسمي سفارتي اړیکو په ټینګولو کې د متحده عرب اماراتو، بحرین او د سوډان د حکومتونو اقدامات هم د صهیونیستانو له نیواګ څخه د فلسطین د ازادۍ د سپیڅلي اډل خلاف د خیانت په تازه پیښو کې ورزي. د امریکا تر نفوذ او سلطې لاندې مرتجی عرب حکومتونه فکر کوي چې له صهیونیست رژیم سره د اړیکو د ښه کولو لپاره د امریکا د غوښتنو په منلو سره خپل امنیت او راتلونکی خوندي کړی دی. خو د صهیونیست رژیم له تیرۍ څخه نه د امریکا او اروپایي حکومتونو بېدارغه ملاتړونه د فلسطین ارمان هیرولی شي او نه د ځینو پیلیو او خرڅو شویو عربو حکومتونو خیانتونه. د دې په پټه د نړیوالو په تیره بیا د امریکا او اروپا ولسونو ته د اسرائیلو د نیواګر رژیم مسلي څیره لا زیاته څرګنده شوې ده. هغه کمپینونه چې په مختلفو انګیزو سره د فلسطین له خلکو څخه په ملاتړ کې پیلیږي او خلک چې پکې کوم پراخ ګډون کوي هم دا حقیقت خودنه کوي. سږ کال هم د کورونا ویروس د خپرېدا له امله د لاکډاون او کارنتینا حالاتو ته په پام سره د فلسطین له خلکو سره د پیوستون د اعلان په نړیوالې ورځې په ټولنیزو شبکو کې ارام فعالانو له تېرې جمعې ورځې راهیسې د فلسطین زما مهمه مسله په هشټیګ او ټویټر انټرنیټ پاڼې باندې له فلسطینه په ملاتړ ورڅخه د عربي او اسلامي ملاتړ د جلبولو او له اسرایلي رژیم سره د اړیکو د ښه کولو په رد کې خپل کمپینونه پیل کړي دي. دغه انټرنیټي کمپین به تر راتلونکې سه شنبې ورځې یعنی د دسمبر تر لومبۍ نیټې پورې دوام ولري. دغه رسندوی فعالیت د عربی، انګریزی، ترکی، پرتګالی، اسپانیایی او ملایی په شمول په څو مهمو ژبو روان دی. نړۍ په دې ورځ د فلسطین له خلکو د هغوی له روانو حقوقو په تیره بیا خپل وطن ته د هغوی د ستنېدا په حق کې له هغوی سره ملګري او متحد دي.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د فلسطین د خلکو څخه ملاتړ د ورځې د ځانګړي مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
قدسكم قدسنا، دمكم دمنا، أبناؤكم أبناؤنا، وإننا على موعد مع الصبح، أليس الصبح بقرب؟
د ایران د سینما تلپاتې چیرې ستمن اوریدونکو د پښتو خبرونه خوژو مینوالو په دې شیبو کې زفاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو چې د دوو تلپاتې سینمایي شخصیتونو د ژوند په باب دوهم مطلب تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. عزیزانو، باید یادونه وکړو چې د ایران د فلمونو د لیکونکي او ډایرکټر کامپوزیا پرتووی د ژوند په باب له تاسو سره غږیږو. هیله ده چې د استفادې وړ وو وګرځي.
خوږو اوریدونکو، د ایران د یو مشهور فلم نامه لیکونکي او ډایرکټر کامبوزیا پرتوی د روان میلادي کال د نومبر په 14مه نېټه په تهران کې وفات شوی دی. هغه له دوه اونۍ راسې د زړه د ناروغۍ له امله د پریشان لپاره په روغتون کې بسترې شوی و او په تیرو شپو ورځو کې په کورونا ویروس د ککړېدا له امله بدني وضعیت لا پسې خراب شو او بالاخره د سه شنبې په سهار له نړۍ سترګې پټې کړې. کمبوزیا پرتوي د 1344 لمریز کال په سلواغې میاشتې کې په رشتخار کې زیږیدلی و. هغه په ځوانۍ کې د سینما او تیاتر په پوهنځي کې د سینما په څانګه کې زده کړو ته مخه کړه، خو د خپلو زده کړو په مینځ کې زده کړې نیمګړې پرېښودې او د فلم جوړولو ته یې مخه کړه او د ټلویزیون لپاره یې د څو لنډو او مستندو فلمونو ډایرکټرۍ پر غاړه واخیسته. کمبوزیا پرتوي د ماهی نوم فلم د جوړونې په خاطر د ایټالیا د جیپونی فیسټیوال د تروټولو ښه فلم جایزه او د غراز د برلین د جشنواری د یونیسف جایزه او د آسټرالیا د ایډلیډ فلم جشنواری د تروټولو ښه فلم جایزه ترلاسه کړه. هغه د غراز د اسپانیا ډاکا او د فلم د کارکتنې د نړیوال فیډریشن پیبریشی جایزه هم ګټلې ده او د شیکاګو د فلم د نړیوالې جشنواری د طلایي هوګو جایزې او دغه راز په 2015 میلادي کال کې د درو بارزمونو د جشنواری د طلایي بالین د جایزې کاندید هم شو. پرتوي همداراز د کاپی ترانزیت او کتن نه تمام مزیار میرینو می فلمونو لپاره د سینما د کوټې له جشن څخه د پلنمنمي تر ټولو غوره دوی جایزې هم ګټلې دي.
عزتمنو اوریدونکو، د ډایرکټرۍ په زمینه کې کمپوزیا پرتوي په مطرح آثارو کې د ماهی، گلنار، بازی بازرگان، کافر ترانزیت او کامیون نومی فلمونو ته اشاره کولای شو. دغه هنرمند د ایران د سینما د نورو فلم جوړونکو په ډیرو فلمونو کې د فلم نامې د سلاکار په توګه شتون درلودلی او د خانه دوست کجا نومی فلم سره د عباس کیارستمی په مشهور فلم جوړونه کې ورسره ملګرتیا کړې ده. د کافمه ترانزیت نومی فلم د کرکتونکو په اند د دغه فلم جوړونکو په کارنامو کې ته د تر ټولو مهم او بحث رامنځته کوونکی اثر حسابېږي او څارونکو پر هغه فلم نامې باندې چې د پخپل لیکلی وو د ډیرو کمو نیمګړتیاو په دلیل ستایلی دی. پرتوی د فجر فلم له جشنواری د تر ټولو ښه فلم نامې جایزه په ترلاسه کولو کې ریکارډ لرونکی دی او د دغه جشنواری په څلورو پړاوونو کې د خپلو ځلیدونکو فلم نامو لپاره سیمرغ بلورین ایوارډ ترلاسه کړی دی. کامیون نومی فلم نومی د کمبوزیا پرتوی تر ټولو رستی جوړ کړای شوی فلم دی چې تر دې دمه عمومي نندارې ته نه دی وړاندې شوی. د فلم کیسه د کامیون د کورد ډرایور په باب ده چې یوه ایزدي جنۍ د عراق له کردستانه د خپل خاوند له ورور سره یو ځای سواروي څو هغه په تهران کې خپل خاوند ته ورسوي. د فلم په پیل کې د ایشیانو په لاس د ایزدیانو د نسل وژنې یوه صحنه نندارې ته وړاندې کیږي او د تهران په لور د ښځې د تلو علت مشخص کوي. د هغې او د خاوند د ورور هم سفر شونه چې دیار لسه کلن دی د اربیل له سړکونو پیل شوی او د ایران تر پلازمینې پورې دوام کوي. دغه فلم هم د فجر فلم د شپږ دېرشمې جشنوارې د فلم جوړونې د تر ټولو ښې جایزې ګټونکی شو.
گربه خوش صدا بلا ببین چه خوب ساز میزنه با صدای زنبورکه قصه ها رو دور میکنه قد و غماره و نوی لباس پاره و نوی سرم بلنده ای تو سرا آبرو دارم همه جا سرم بلنده ای تو سرا آبرو دارم همه جا نه گشته هستم جون تو نه تشنه هستم جون تو خوب بالا ها رو پشته بود خونه دارم جون عبو سرم بلنده ای تو سرا آبرو دارم همه جا
نگشته هستم جون تو، نتشته هستم جون تو. خونه یه خانه کدوم بره از این بره ما از اون بره، خونه یه خانه کدوم بره از این بره ما.
خواګور دنکو لا کالونو کالونو انتظار اورسته د مسجد مجدی په ډایریکټر سره د محمد رسول الله نومي په لام د 1399 مریض کال یا د 2014 میلادي کال په ژمي کې نندره ته وړاندې شو. د فلم مقدمتي او تولید مخکې مرحله پر سیړنې متمرکز وي او درې کال یې دوام وکړ، چې د فلم د سکریپټ یعنی متن د لیکلو لپاره د اسلام د پاک دین د مراجعو او عالمانو له نظره په استفادې سره پکې کار واچول شي. کامبوزیا پرتوی د دغه ارزښتمن او ویاړمن اثر د فلم نامې د متن د لیکلو کار پر غاړه درلوده. د محمد رسول الله نومي فلم د حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم پر ماشوموالي په متمرکز سره جوړ شوی دی، ځکه چې کامبوزیا پرتوی د ماشوم او زلمی په حوزه کې د فلم لیکنې یو ځانګړی لیکونکی و او له مجید مجیدی سره ملګرتیا یو غوره اثر او پنځوه. مختلفو هنرمندانو، ادیبانو او مسؤلانو د فلم لیدو وروسته په دې باره کې یادښتونه او خبرې کړي دي او دا یې په دینی سینما کې یو پیلیدونکی بهیر او ډیر غوره اثر ګڼلی دی. د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم څخه سم او صادقانه روایتونه چې له غرضونو نیمګړتیاو تعریفو لرې دي او له حقیقت سره یې سم نسبه درلودلی دی. داسې روایتونه چې مستنداتو ته د پایبندۍ په وخت کې له هنرمندانه او بلیغې او اسانې ژبې استفاده کړې ده.
د محمد رسول الله فلم د اسلام د ګران پیغمبر څخه یو حقیقي تصویر په وړاندې کولو پسې وو، هغه څه چې په دغه سینمایي اثر کې د کتونکو لپاره وړاندې کیږي. د پیغمبر اکرم له برکته ډک او مهربانه شتون دی چې هر چیرته موجود وو خلک یې مینې او دوستۍ ته بلل. کامبوزیا پرتوی حتی که په سینما کې بل هیڅ یو اثر نه وای لیکلی، د دغه فلم فلمنامې لیکل له حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم سره د هغه مینه او د هغه بزرګوار نرمښت او لطافت د لیکوالۍ او شاعرانه انداز کې وړاندې کول د هغه د تجربې او پوهې ګواهی کېدلی شي. مجید مجیدی د کامبوزیا پرتوی د مړینې په مناسبت په یوه یادداښت کې لیکلی دی: کله چې مو واوریدل کامبوزیا پرتوی په حق ورسید نو ډیر افسوس مو وکړ، چې اول خو هغه له موږ سره ډیر ژر لاړ او یوازې پریښودو، دوهم په دغو څو کلنې مودې کې د ناروغۍ له امله خیر شپې ورځې نه دی تیرې کړي، او له دې لا بهتره چې له ډیرو سختو شپو ورځو سره مخامخ یو، چې حتی په پرتم اولولې سره له هغه سره د ابدي کور په لور هم ملګرتیا نه شو کولای. له بده مرغه مجید مجیدی سمه خبره کوي، کرونا ویروس د ایران او نړۍ له هنري ټولنې د کامبوزیا پرتوی او د چنګیز جلیلوند په څیر دوه خواږه او زیارکش هنرمندان جلا کړي او ډیر هنرمندان او له هنر سره ډیر مینوال غمجن پریښودلې دي. خو بیا هم موږ باور لرو او پوهیږو چې د دوی ارزښتمن آثار به د دوی د مینوالو په یاد او خاطرې کې تل پاتې وي، روح خات او نامه تل ژوندی.
تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زمونږ دغه پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
دای ممل او منګری.
شکر خدا دوباره. اما حالا بهارم چون که اومد گلنارم.
آینه برگون کنی دل رو چراغون کنی، نور چشمونم و چراغ خونم. کوچیک مثل خرگوشی اما فرز و باهوشی، نه تیر داشتی نه توپنگ نه چنگال داشتی و نه چنگ، با فکر و هوش و تدبیر رها شدی مزندی.
د تهران رادیو مینوالو په همدې سره زموږ د یو سات خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندۍ خبرونه، د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او داسې نور پروګرامونه اورېدلی او لوستلی شئ چې اډرس یې دی parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونې خپل کوربه عبدالمجید دوراني ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان.